د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې شپږویشت تمنیټه ده. دا و پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې پینلیم او واشنگتن ډی سی کې د جمعې ورځ د شپې اته بجې دي. په دې نن سره خبري خپرونه کې د تازه شپه کومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی په یوکراین د حملې په دویم ورځ د روس او یوکراین د پوز ترمنځ انخطا پایتخت کې یف ته نږدې شوې. د روس لخوا د جګړې د اعلان سره سم په زرګونو خلکو ګاونډي هیوادونو ته کړي کړي. خدا امریکا صدر جو بائیڈن د ناتو او غربی هیوادونو د مشرانو سره په ویډیو لینک پرون خبري کړي او د امریکا نائب صدر کاملا هیرس بعد د ناتو غړو ترڅنګ د ختیځ اروپا د نه هیوادونو د مشرانو سره په بخارست کې کیدونکو ویډیوي غونډه کې برخه اخلي. او د بلوچستان ایالت په سر خارپټه کې پرون د نوالومو وسلوالو لخوا په برید کې دوه پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. په یوکراین د حملې په دویم ورځ د روس او یوکراین د پوز ترمنځ انخطا پایتخت کې یف ته نږدې شوې. بلخوا سفارتي هڅې هم د جګړې ختمون لپاره توندې کړې شوې دي. غربي هیوادونه په سیمه کې د خپل ائتلافي هیوادونو دفاع لپاره په حرکت کې دي. د یوکراین پایتخت کې په روند رنې چاودنې او په وړه وسله ډزې مختلفو برخو کې اورېدل شوې دي. نیویارک ټایمز تایید کړي چې ځینې ویډیوګانو کې په کیف کې ملبه شیندل شوې خودل شوې. د یوکراین دفاع وزیر پایتخت کې اوسېدونکو 3 میلیون خلکو ته امر کړی دی چې د خپلو کورونو دننه پاتیشي او خپل دفاع لپاره تیاری ونیسي. د کیف خاروال ویټالی کلیچکو چې په خوانه د باکسینګ لوبي چمپیون هم دی وای د ډزو او چاودنو غږونه په خار کې اوریدل شوې دي او ځینې په وسله سنبال خلک خار ته ننوتي. د روس پوځ وایي چې پرون یې د کیف په شمال ختیځ کې د هاست میل ایرپورټ کنټرول تر لاسه کړی. د کومې سره چې به د پایتخت قابو کولو لپاره د پوز ځای پر ځای کولو کار نور هم دوی ته اسانه شي. د روس لخوا دغلته د درنې جګړې راپورونو تر دې وخته پورې د یوکراین چارواکو تایید نه دی کړی. د یوکراین بلتون خوخو دوو سیمو ډونیټسک او لوهانکس مشرانو د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره لیدل کاته کړی دی. د ناستي وروسته سرګی لاوروف ویلی دی چې روس هر وخت د یوکراین سره خبرو لپاره تیار وي، خو که د یوکراین پوز د مزاحمت څخه لاس واخلي او وسله وغورځي. د یوکراین د صدر دفتر ویلی دی چې د روس سره خبرو لپاره په کوم به طرف ځای کې تیار دی، خو لومړی به ورته د دوی د حفاظت ضمانت ورکول وي. د صدر مشیر ویلی دی چې موږ له بده جګړه ودرول وي. د یوکراین د صدر لخوا غوښتنې ته ځواب کې روس ویلی دی چې دوی اماده دي چې بیلاروس ته خپل پلاوی د یوکراین سره خبرو لپاره ولیږي. بلخوا د امریکا صدر جو بایدن د ناتو او غربي هیوادونو د مشرانو سره په ویډیو لینک پرون غونډه کړې ده او د امریکا نائب صدر کاملا هیرس با د ناتو غړو ترڅنګ د ختیځ اروپا د نه هیوادونو د مشرانو سره په بخارست کې کیدونکو ویډیوي غونډه کې برخه اخلي. ناتو په سیمه کې د خپل غړو هیوادونو دفاع لپاره یو پلان هم تیار کړی دی. امریکا تر دې وخته یوکراین ته کوم خپل عسكر نه دی استولي، خو د ناتو د غړو هیوادونو دفاع لپاره یې خپل عسكر لیګل دي. په زرګونو خلک د یوکراین نه ګاونډي هیوادونو پولینډ، رومانیا، هنګری او سلواکیا ته په کډو کولو مجبور شوي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال چې د روس لخوا پایتخت کې یې باندې د حملې وروستو ځایي چارواکو صرف سړو ته د روس د پوز پر ضد جګړې لپاره د پاتې کېدو وینا کړې ده. د روس لخوا د جګړې د اعلان نه وروسته په ګڼ شمېر خلک د کیلومترو پورې قطارونو کې په سخته یخنۍ کې ولاړ لیدل شوي دي چې نورو هیوادونو سرحدونو ته وراوړي. پولینډ چرته چې تر 300,000 پورې یوکرانیان په کډه شوي، ځایي چارواکي وایي چې د شپږو نه تر 200 ساعتو پورې خلک د سرحد نه تیرېدو لپاره په انتظار دي. د یوکراین غربي غاړه کې پروت ښار لویف کې 85 کیلومتره پورې سړک باندې موټرې په قطارونو کې ولاړې دي. په سلواکیا کې چارواکو خلکو ته د وینې اتیا کولو ویلي او د 5,300 کټونو بندوبست یې هم په هسپتالونو کې د ناتو پوز د ممکنه استعمال لپاره کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د وزیر اعظم عمران خان د روس د سفر خپل منځي اړیکو او دوړخیزه تجارتی همکارۍ لپاره ګټور ګرځولې او ویلې دي چې پاکستان غنی د یوکراین په شخړه دي د زغم څخه کار واخستل شي. بل اړخته یوکراین کې ایثار پاکستانی وګړو د پاکستان حکومت څخه د دوی په حفاظت سره د وستلو غوښتنه کړې دي. د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې شاه محمود قریشی ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان او د روس د صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ ترمنز ملاقات کې د دوړخیزه اړیکو ترڅنګ د سویلي اسیا په چارو د افغانستان او یوکرين په شخړه باندې هم خبرې ترې شوې دي. هغه ویل پاکستان غړي چې د یوکرين د شخړې د سفارتکاري د لارې د هواري امکان لا هم موجود دي او غوړبوي چې دا وکړول شي. خارجه وزیر او ویل چې راتلونکي د مارچ میاشت کې د افغانستان په اړه چین کې کېدونکو د افغانستان د گاونډیو هیوادونو غونډه کې به روس هم ګډون کوي. نوموړي زیاته کړه چې د وزیر اعظم عمران خان د روس دوره کې په دوه اړخیزه تجارتي اړیکو او د توانایي پروژو باندې د پرمختیا په حق لباندې ګټورې خبرې اترې شوې دي او هیله ده چې د روان کال تر پای به د روس نه پاکستان ته د غزیدونکو ګیس پایپ لاین بنیاد کې خودل شي. که څه هم خارجه وزیر د وزیر اعظم عمران خان د روس سفر دوه اړخیزه اړیکو لپاره ګټور بولی، خو مهم ما خبره دادا چې په دغه دوره کې د روس او پاکستان ترمنځ هیڅ یو لوزنامه یا د مفاهمت کوم یاداشت هم نه دی لاسلیک شوی. د بلوچستان ایالت په سر خارکوټه کې پرون د نامعلومو وسلوالو لخوا په برید کې دوه پولیس وژل شوي او یو بل تن ژوبل دی. د سیمې څخه سرچینو د جمعې په ورځ وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي دا برید د جمعې په ماسپښین د کوټې په ختیځ بای پاس هغه وخت شوی کله چې پولیس په یو هوټل کې ناست وو او ډوډۍ یې خوړه. سرچینې وایي چې په دغه مهال نامعلومو وسلوالو په پولیسو باندې ډزې کړې. د تحریک طالبان پاکستان لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د یادې پیښې ذمواري په غاړه اخیستل شوې ده. یاد دی وی د تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان صوبه کې په امنیتي اسکارو د بریدونو لړۍ توند شوې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک ټویټر انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سهارنۍ خبرونه ته غوږی د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. په یوکرين د حملې په دویم ورځ د روس او یوکرين د پوز ترمنستر ورځ انخطا پایتخت کې یو تنز دي شوی، بل خو سفارتي هڅه هم د جګړې ختمون لپاره توند شوی دي. په دغه حق لبانې نو تفصیل تاسو مونږ همکار بختور شاولاندې کوي.
د یوکرين راغلي تازه خبرونه وايي د روس پوز د یوکرين پایتخت کیوف لورتا په دې غرض روان دي چې د یوکرين حکومت لړنګ کړي. د کیوف ترڅنګ د یوکرين په نورو خارونو خارخیوف او خیرسون کې هم د جمعې پښپاه د بمی چاودنو او بمباری اوازونه اوریدل شوې دي. یو امریکایي چارواکي د نه خودلو په شرط خبري اعلان ته ویلي د روس پوز د یوکرين پاسکرو د 200 نه زیات کروز او بلستیک میزایل ورشتلې دي. خوای دغه اپریشن دومره آسان نه و کوم چې د روس د جنرالانو خیال وو. امریکایي چارواکي وویل د روس پوز د سخت مزاحمت سره مخ دی او په هغه رفتار وړاندې تګ نشي کولای کوم چې په لومړی ورځ کاوه. بلخوا د یوکرين صدر زيلنسکي دغه افواګان رد کړی دي چې ګنې هغه د ملک نه تښتیدل دي. خاغلی زيلنسکي په کیف خار کې یو لاریون ته وویل هغه او د حکومت نورغلی په خپل زیادي چې د خپل وطن ازادي خوندي وساتي. د روس پوزي جرنیل کونشینکوف دا وکړي چې د یوکرين د پوز 200 مرکزونه تباه کړي دي او په ګنشمیر کې د غوي جنگي ګاډي، جنگي جازونه او هلیکاپټرې هم تباه کړي. تدې ترڅنګ د پایتخت کیوف په شمال مشرق کې مهم هاستومل ایئرپورټ نیولو داوا هم کړی ده، خو آزادو سرچینو د روس د دغه داو تصدیق نه وکړي. په یاني حال کې د یوکرين خارجه وزیر ډیمیتری کولیبا په ولسی ودانو د روس د پوز لخوا د راکټیک بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. همدغه ډول د کیو خار ناظم او په خاني د باکسینګ چمپیون ویټالی کلچکوف ویلي دا خار په خړ ډول خپل دفاع کوي او د روس په وزیر په شاتم بولې ده. خو غربي چارواکي اندېښمن دي چې په کیف کې حالات ډیر زر بدلې دي، ځکه چینز دی 2 لک روسی پوزیان اوس هم د یوکرين پولی تنز دی په حرکت کې دي او غوی لا په دغه جګړه کې برخه هم نه اخیستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی خبرداري ورکړې د روس لخوا په یوکرين د برید وروسته په 13 دوه ورځو کې د 500,000 نه زیات خلکو خپل کورونه پریخي دي. بل خو ناتو ائتلاف د جمعې په ورځ د خپل ملګرو د تحفظ ژمنه بیا تکرار کړه. د ناتو سیکرټری جنرال یانس ټولټنبرګ په برسلز کې د ائتلاف غړو مشرانو ته وویل مونږه ناتو ځواکونه په ځمکه، سمندر او هوا کې د خپل مرګرو د حفاظت لپاره چمتو کړی دي او د کمی غلطۍ یا کوتاهۍ امکان به نه مني، بلکې برابر جواب به ورته ورکوي. نوموړي د خبره په برسلز کې د ائتلاف د غړو سره د آنلاین غونډې ورستو کړې ده. امریکای په یوکرين د پوزي بریټ په سر په روس نور بندیزونه لګولي او خپل 2000 عسكر هم جرمني ته لګللي دي چې د ناتو ائتلاف د غړو حفاظت وکړي، خو په یوکرين کې نیغ په نیغه د مداخلت نه ډډه کړې ده. صدر بایدن ویلي امریکای پوزونه به په یوکرين کې د روس خلاف جګړه نه کوي. په ملګرو ملتونو کې هم د جمعې په ورځ د روس په ضد قرارداد وړاندې شوی دی. هرڅه که د روس لخوا په یوکرين کې جګړه توده ده، خو د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي ک یوکرين د جنگ نه لاس په سر شي نو ورسره خبرو ته تیار دی. یوکرين هم وایي ک روس د دوی د ازادۍ ضمانت ورکړي نو د سولې خبرې ورسره کوي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
روسیه لخوا په یوکرين د حملی وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول پیژندل به نور هم د ځن ښکار شي او د دې ترڅنګ نړۍ چې دغه هیواد د بشري ناورین مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کول په هغو کې به هم تر ډیر حد کمه راشي. په دغه حق له ډیور اړیو خبریال عبدالرزاق نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه وړاندې کوي.
په پاکستان کې سیلونکی وایي چې روس په سیمه ییزه کچه د افغان طالبانو د حکومت د کشالو حل کولو لپاره چې کوم ګامونه اخیستل، په یوکرين د حملې وروسته نه یوازې هغه متاثر شول بلکې د غربي نړۍ پام هم په افغانستان کې د بشري ناورین په ځای اوس به د روس او یوکرين جنگ ته راوګرځيږي. په دې حقله اسلام آباد کې د اسلامیک انټرنیشنل پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد پروفیسر منظور اپریلی وایي چې د روس په یوکرين د برید له وجې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول پیژندل به نور هم وزندېږي.
د کوم خلکو روس طرف ته یو نظر و چې په دې سیمه کې روس، چین، پاکستان، وستیشیا هیوادونه او داسې نور ګاونډي هیوادونه د افغانستان هغه بره مخې ته شي او دغه د پرسنیت سره پیژندلو د افغان حکومت یا د امدادي سرګرمو کې تیزوالی براولي، هغه به هم اوس وزندېږي، ځکه چې د هیوادونو توجه دغه د یوکرين او د روس چې کومه شخړه او جنگ روان دی دې طرف ته شوه.
نوموړي زیاته کړه د یوکرين په شخړه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې ویټو پاورز کې فرانس او برتانیا امریکای سره په اتحاد کې دي او بللخت چین او روس هم خې اړیکې لري. دی وايي نو په داسې حال کې سلامتي کونسل هم تقسیمې دل شي چې له واجبې د افغانستان سره د امداد لپاره د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې متاثر شي.
ځکه دا یو ستونزم هم مخې ته راځي چې هغه امداد په حواله سره کوم یو کال او یو وختنه سلامتي کونسل کړې وه، په هغې کې هم ځنډوالی راځي او په داسې وخت کې راځي چې اوس افغانستان ته او د افغان عام ولس ته ډېر انتهایی زیات د دې امداد ضرورت دی. اقتصادي ستونزې دي افغانستان کې، په دې کې نور هم شدت راتلی شي او دغه شدت خانه جنگي په صورت کې هم بدلېدل شي.
روس پرون د زیارت پر ورځ په ګاونډي هیواد یوکرين حمله کړې چې په نتیجه کې تر دې دمه د دغه هیواد درې کم شپېته غړي وجلې شوې دي. د پیښور پوهنتون د صحافت څانګې استاد او سیلنکار ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي کچري غربي نړۍ د افغانستان بشري ناورین او اقتصادي بحران د پامه غورځي نو دې سره به په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونو سیوا کې دوه ترڅنګ وسلوالې ډلې نور هم پیاوړې شي.
دا زمون خطر را چې دل بیا بو سخدریزی په اغله ول رزیز بیا بو القاعده داسې ګروپونه یا ګوندونه کوم دی هغه وده مومي په افغانستان کې ولې دا ټول ګروپونه التکی دي خو هغه سره سره موږ وګورو کا د نړۍ توجه د افغانستان د خلکو بشري حقوقو طرف ته نه نو بیا بو د طالبانو ته هم یو اجازه بو یو قسم دا غي غړي بو خپل بشري حقوقو په مالی حکومت د هغه طرف ته پام ونه ګرځي او د خلکو مفادات په افغانستان کې په نقصان کې بوې په
د 13 اگست په 15 افغان طالبانو د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړي، خو د نړۍ کم یو هیواد لا تر وسه د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلی. د بیو وی د یو رپورت تر مخه په افغانستان کې 30 میلیونه افغانان امداد ته ضرورت لري، کوم چې د ملک د آبادی نیمایي نه زیاته برخه جوړیږي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د افغانستان ګاډو یا ټرکونو وړومبۍ قافله د هندستان واګا بارډر نه د فروری په 15مه پرون تورخم پولي تر رسیدلې او څه یو څل ویخ پوری د غنمو ګاډي اندغلت ورغلي. دغه کومک په ورستیو کې د هندستان له اړخه په داسې وخت کې اعلان شوی و چې افغانستان د سخت بشري ناورین او معاشي ستونزو سره مخ شوی. په دغه حق لبن نور تفصیل تاسو ته د لیور اډیو خبريال فرید شینواری وړاندې کړي.
د هندستان لخوا څو ورځې وړاندې افغانستان د بارا اعلان شوې مرسته یا امداد د جمعې پورز د پاکستان تورخان پولیس ته راورسېدو او د یو څلويخ د غنمو ډک ټرکونو یا ګاډو وړومبۍ قافله افغانستان ته واوړېدله. د پاکستان د تورخان کسٹم یا ګمرک محکمې تر مخه د هندستان لخوا اعلان شوې مرستو اولنې قافله د تورخان پولیس د لارې افغانستان ته ورداخله شو او په یو ګاډي کې 50 ټنه غنم راوړل شوې وو. د افغانستان لغمان ولایت د ګاډي چلوونکي بابا ګل وی ویډیو ته ویل د غنمو د ګاډي مو تورخم تار رسولي دي او اوس به ننګرهار ولایت ته رسو.
د 15 ورځې مخکې تلو د زنسیده بس واجب اډر ته اخوا تورکی او تلو بس د خپل موټي رسل درې ورانه ممنګم افغانان بس د غنمو مرابر تلوس دغه د دریش په کې را دوش په لده خو یو دریش په لغه خو تورخم بارډر کې اوس له خیره وړاندې یو دغه د زولو اف افغانستان په اوړي څو نن به کار وکړي او په سبا ته بس بس د مخنور کې وته خو ته نورو ګاډو کې راغلی ول بس 50 ټنه غنم برابر کله نه زیات ورکل او نه کم.
په ورستیو کې د هندستان له اړخه افغانستان سره د 50 ټنه د غنمو او د داروګانو یا دوایانو د مرستو اعلان شوی وو. د غنمو ډک ګاډو وړومبۍ قافله درې ورځې وړاندې د هندستان د خارجه چارو سیکرټري او د افغانستان سفیر د اټاری واګا پولینا رخصت کړی و. هندستان د غمرستې په داسې وخت کې اعلان کړی چې د طالبانو په واکه راتلو وروسته افغانستان سخت بشري ناورین او اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی. د افغانستان ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د ګاډي ډرایور سمیع الله خان وایي دوی ته ویل شوی چې دوی با یو ځل بیا خپل ګاډي واګي بارډر ته د غنمو راوړلو لپاره بوزي.
مونږ یو څلور ګاډي او یو څلور ګاډي لاړو هغه ته واګي بارډر ته تقریبا 15 ورځې ټیم پکې ولګید. یو شو ورځ دی خو نمازل موږ او یو ورځ نیمه ورځ کې راوړس او بیا ته راوستلو او دوش په مخه نمازل کړه دا اوس پیلن د تورخم په بارډر کې ولاړاسو دی خوانه منګ لاړو خالی او واخوانه ول تلاړو یو دوه ورځې دی خوانه مو ولګیدل او درې ورځې لا خوانه ولګیدل تقریبا 15 شپو کې منګ لاړو راغلو.
په تورخم کې د پاکستان د کسٹم یا ګمرک محکمې چارواکي محمد طیب د هندستان نه د غنمو ډکو ګاډو را رسیدو خبر تاییدوي او وای تر اوسه پورې څه 38 پوری ګاډي را رسیدلې دي. د تورخم پولي چارواکي وای د وړومبۍ قافلې افغانستان ته رسیدو نه پس به د هندستان له اړخه اعلان شوی مرستې د تورخم پولي د لارې ګوانډي هوا ته وړل کیږي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
د لاس په سر خارکوټه کې د معلومه وسلوالو لخوا په بری کې دوه پولیس وژل شوي او یو تنبل انجوبل دی. دغه پیښه زمواري ته کې طالبان پاکستان په خپل سر اخستي. په دغه حق لبان نور تفصیل تاسو ته د ډیور اډیو خبريال حفیظ شیرانی د کوټه څخه وړاندې کړي.
د بلوچستان ایالت په سر خارکوټه کې د بوسا منډي مشرقي بای پاس په نامه سیمه کې نن د جمعې په ورځ په یو وسلوال برید کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د مشرقي بای پاس د پولیسو ثاني اس اچ او نور الحسن وډیوته وویل د پولیس سرتیري په یاد سیمه کې یو ځای هوټل کې د ډوډۍ خوړلو په موخه ناس وو چې وسلوال ور باندې ډزې کړي. دغه په خبره یا د پیښه هدفي وزن نه ده.
یو ډیوټي افسر او یو د هغه ساتونکو وزل سوې دي او ډرایور یې ټپي دي.
د سیول هسپتال کوټي د ویان په خبره په سیول روغتون کې تر درملنه لاندې ټپي سرتيري حالت له خطر وتلې دی. د یادې پیښې ځمواري د ریپورت د جوړولو تر وخت کوم چانه د منلې د ایالت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو له لوري پیښ غندل سوي او په خبره سیو بیان کې ویل سوي چې ترهګر د ایالت د امن خرابولو کوشش کوي په کوم کې چې به هغه هیڅ کله کامیاب نشي. بیان زیاتوي چې د ایالت اوسیدونکو لخپل امنیتي ځواکونو سره اوجه پر اوجه ولاړ دي. اعلی وزیر امر کړی چې پسیمه کې دي امنیتي حالات خوندې کړل سي. له تیرو دوه میاشتو راهیسې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې امنیتي وضع مخ پر خرابېدو ده. د روان کال په لومړیو شپږ پنځوس ورځو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې پنځه ویشت د ناامنۍ پیښې سوي چې پکې د امنیتي ځواکونو د نوي سرتیرو په ګډون ټول دوه اتیا کسان وژل سوي او د دیرش امنیتي سرتیرو په ګډون یو سل څلور پنځوس کسان ژوبل سوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو د محکمې رپورټ دی چې په کال دوه زره یوویشتم کې په بلوچستان ایالت کې شپږ سو دوه شپېته د نامنۍ پیښې سوي وي چې پکې یو سل څلور څلوېښت تنه وژل سوي او پنځه سوه تنه نږدې ټپیان سوي وو. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د ډیوا رادیو سره نه خبرونه ته غوږی. د جرنالستانو د حقوقو نړیوال تنظیم بی پولو خبريالان یا ریپورټرز ود اوټ بارډرز د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون په اړه باندې د پاکستان حکومتي اډیننس په سخت ټکو غندلې ده. یا تنظیم د یو بیان د لارې وایي کچري دغه اډیننس د سپریم کورټ لخوا و نه درول شو نو دا به حکومت او فوج ته د مخه نه نیون کې سنسرشپ لپاره یو نوی میکانیزم چمتو کړي. په دغه حق لبنې د ډیوا رادیو خبريال را بیا پیر نور تفصیل تاسو ته اسلام آباد نه وړاندې کړي.
نړیوال تنظیم د بیپولو جرنالیستان آر ایس ایف لاړه خبر سوي بیان کې مشر دینیل باسترد ویلي د اورډیننس یوازنی هدف د سنسرشپ نوې قسم راوستل، خبريالان بیرول او د خپل سنسرشپ ته مجبور کول دي. د آر ایس ایف تر مخه دغه اورډیننس په هر کس یا ادارې ته د توان ورکي چې د بدنامي شکایت درج کړي، په شمول د هغه خلکو چې د دې سره څه تړاو هم نه لري. دوی دا هم وایي هر سیاسي فعال به کولای سي د یو جرنالیست په وړاندې بدنامي شکایت درج کړي چې په اړه دوی فکر کوي چې د حکومت یا فوج په اړه تنقید کولای سي، او د غرنګ به جرنالیستان زندان ته لیږل کیږي. د اسلام آباد های کورټ وکیل او د بشري حقوقو کارمند ایمان مزاری چې خپل د دغه پیکا اورډیننس په ضد په درخواستونو کې فرق هم دا وایي، په دغه اورډیننس کې تر ټولو د خطر خبره داده چې تنقید کول تا آزادی ورکولو پر ځای نور سختی راوستل سوی دی.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ غلط خبروں کا آپ مقابلہ کریں تو اپنے سیول ڈیفیمیشن لاز مضبوط کریں.
کچری حکومت غواړي چې د غلطو خبرونو مخاوني ولسی نو د بدنامولو مدني قوانین پکار دی مضبوط کړي سي. خود دې پر ځای د هڅې کیږي چې رائے په مکمله توګه جرم وګرځول سي. دوی زیاتوي د سیفکاری چې دغه قوانین په ځانګړي توګه د جرنالیستانو خلو تړلو د پاره راوستل سوی دی. د وفاقي کابینې د منځوري ورسته د رواني میاشتې په شلمه نیټه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی پریوینشن اف الکترونیک کرائمز ترمیمی اورډیننس جاری کړی و چې تر مخه یو کس اداره تنظیم یا اتورټی په اړه چیلي خبرونه خوراونکو ته به د پنځه کاله پورې د بند سزا اورول کېدای سي. د اورډیننس تر مخه دغه جرم به قابل ضمانت نه وي او مقدمه به تر شپږو میاشتو پورې ترسره کیږي. دغه اورډیننس د لاري ټلویزیون چینلونو ته ترلاسه استثناء هم ختمه کړې سوی و. پر دغه اورډیننس د جرنالیستانو او وکیلانو تنظیمونو سپریم کورټ بار اسوسییشن لاړه سختي اندېښنې څرګندې شي. جرنالیستانو د تنظیمونو اکشن کمیټي دغه اورډیننس بیرته تر اخستو د اطلاعاتو وزارت سره د خبرو بایکاټ هم کړی دی. بل پلوتا اسلام آباد های کورټ کې د پیکا ترمیمی اورډیننس په ضد د فدرل یونین اف جرنالیست د جنرل سکتر ناصر زیدی د درخواست په شمول د یو شمیر درخواستونو اوریدنه هم روانه ده. دغه درخواستونو د اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر مین الله خپل ریمارکس کې د حکومت لاړه اورډیننس د لاري سخت قوانین په جوړولو اندېښنې څرګندې کړې وې. نړیوال تنظیم آر ایس ایف د سپریم کورټ د مشر قاضی عمر عطا بندیال څخه غوښتنه کړې چې دغه اورډیننس غیر قانوني وګرځول سي او دغه رنګه د حکومت د بریدونو څخه دي مطبوعاتو ازادي خوندې کړې سي. رابعہ پیر وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
اوس اولاندې کوی دا ریاچې د امریکا د حکومت نظر لري.
د ایج د موزیرنز نه د بچ ساتلو په بابلا د امریکې د صدر د نامې د هنګامي منصوبې یعنی د پیپفار د قائمېدو اوس شل کاله پوره شوي دي. د دې هنګامي منصوبې د قیام لومړی تجویز په خواني صدر جارج دبلیو بوش د کال 2003 په جنوري کې وړاندې کړی و. دغه ورځې نه را په دې خوا د پیپفار د منصوبې لاندې په ګرد دنیا کې د ایډز رنز نه د خلکو په بچکولو د سلو ارب ډالرو نه زیات رقم خرچ کړی شوی دی. دا منصوبه په انساني تاریخ کې د اکی یو رنز نه د دنیا د خلکو د بچ ساتلو د ټولو نه لویا منصوبه ده. په دې موقع د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل یو تحریری پیغام کې ویلي دي چې صدر جارج دبلیو بوش د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکې د صدر د نامې د هنګامي منصوبې د اعلان کولو په وخت ویلي وو چې موږ له دې لړ کې خپل دا غږ د یو بختور ملک په حیث یاد ساتل پکار دي چې زموږ غږ د دنیا نه د یو ښه او د صفا ستره دنیا جوړولو غږ دی. دغه وخت را په دې خوا د ایډز د مخنیوي لپاره د صدر د نامې منصوبې په ګرد د دنیا کې ملکونو او د ګوندو په مرسته پلکونو خلک د دې خونړي رنز نه خلاص کړي دي. د دې منسوبې کړي کارونه یقینا چې د ویاړ جوګه دي ځکه چې د 13 ستمبر پورې دې منسوبې په دنیا کې 1 کروڑ نوي لکه نارینه او زنانه او ماشومانو ته د ایډز د رنز نه د خلاصولو علاجونه او دوایانې رسولي دي. دا صرف د تیر کال د ایډز د رنزورانو د کل شمیر نه 1,50,000 زیات تعداد دی. دې سره د ایډز پرنس کې اخته او اتیوشتو لکو میندو د ایډز نه پاک بچي زیږولې دي او کمیندي د ایډز د رنز د علاج کې دونه پز د مختلف قسم جراثیمو او وایرسونو نه د ځان د بچ ساتلو په خاطر با قاعدګۍ سره دوایانی خوري. نو د دې میندو او د دوی د بچو د خ او لوی عمر قوي امکانات شته دي. د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامې منسوبې چې په لندو ټکو کې د پیپفار په نوم هم یادېږي د یو شمیر نری رنز یا د ټی وی د رنزورانو علاج هم کړی دی او یو لکو یتیمانانو ماشومانو ته د دارو درمرو خصمانی وررسی. د پیپفار په مرسته شلو ملکونو کې د ایډز د رنز د وبایي شکل د اختیارولو مخنیوي شوی دی او دغه ملکونو کې 90% رنزوران د دې موزی رنز نه خلاص کړی شوی دی. په دغو ملکونو کې بوتسوانا، برکینا فاسو، بورنډي، کمبوډیا، کیمرون، کوټ ډیایر یا آیوری کوست، جمهوریه کانګو، اسواتینی چې زوړ نومې سوازیلینډو، ایتوپیا، کینیا، لیسوټو چې پخوانی نومې باسوټو لینډو، لایبیریا، ملاوی، مالی، نیپال، رواندا، سینیګال، تھائیلینډ، ټوګو، ترینیډاډ، ټوباګو او زیمبابوے شامل دي. په دې ملکونو کې د ایډز پرنز اخته 90% خلک د خپل رنز نه خبر کړی شوی دي. 90% رنزورانو ته علاج معالجي ورسولې شوی دي او د دې علاج په نتیجه کې 90% خلک د دې خونړي رنز نه خلاص کړی شوی دي. خاغلی بلینکن د خپل تحریری بیان په اخر کې ویلی دي هر کله چې مونږ پیپفار یا د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامي هنګامي منصوبه د خلکو د جون بچکورو په لړ کې یو اهم منصوبه بلو، نو دغه وخت مونږ له د نوي سره دا لوس پکار دی چې د ایډز په شکل کې اولسي صحت ته د پیخې دی خطرې به د کال 2013 پورې په مکمله توګه نوغې اوباسو. پیپفار سره زمونږ د مضبوطو او مسلسلو مرستو او پر روان جیمی کې د ایډز د رنز د مخنیوي د اخراجاتو پوره کولو د پاره قائمی عالمی پنګلا په اووم ځل د پیسو ټکورا وندولو د مهم په برکت به امریکا د ایډز د مرض خلاف جنگ کې د لومبي صف د ملک کردار جاری وساتلی شي او نور ملکونه به هم د کار ته ځان سره راپاسولې شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.